درنو اوریدونکو السلام علیکم ز اسمت ساروان يم د ازالی رادیو په دې خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې خبری خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي بیلابیل موضوعات باندې راپورونه او مرکې لرو په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي د نوي کمیټې فرمان صادر شوی د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو لپاره بودیجه غواړي د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اورئ لومړی به فرشته جلالزی ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي فرشته جانې مهرباني
مننه عصمت سروان اوریدونکو سلام د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې پیلېدونکي دي د ترکیه پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه او د پاکستان په زیاتو سیمو کې د رپورټونو پر اساس په تیرو 15 ورځو کې د شدید موسمي باران له امله 50 تنه مړه شوي او تر 70 تنه زیات زخمیان دي
ډیره مننه د نړۍ خبرونه به فرشته جلالزی لږ وروسته درته وړاندې کړي اوس به رحمت الله افغان د کابل استودیو د افغانستان خبرونه واوروي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر د هیواد امنیتي سکتور ته سپارښتنه وکړه چې د پوهنې وزارت د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو کې د همکاري وکړي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نوې سروې ښیي چې 80% خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سولې څخه ملاتړ کوي او د کونړ د عامې روغتیا د سرپرست وایي چې خوشیګل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه له دوی سره ثبت شوې ده اوس هم بشپړ خبرونه واورئ افغان ولسمشر د هیواد امنیتي سکتور ته سپارښتنه وکړه چې د پوهنې وزارت د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو کې د همکاري وکړي له جمهوري ریاست څخه نن په خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف خاني دغه څرګندونې د پوهنې او ښار جوړونې وزارتونو او نورو اړوندو ادارو له چارواکو سره په ګډه غونډه کې وکړې دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي غني د خپل کار په لومړیو کال کې د ملي امنیت شورا او نورو اړوندو امنیتي ارګانونو موظف کړي وو چې په څلورو میاشتو کې د ښوونکو غصب شوې ځمکې رابیرته وګرځوي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نوې سروې ښیي چې 80% خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي د دغه انسټیټیوټ مسؤلینو نن په کابل کې د دغه سروې نتایج خپاره کړل او زیاته کړه چې دغه سروې په 15 ولایتونو کې له څه باندې 1.5 کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم په دغه غونډه کې وویل چې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره باید پر ښکېلو غاړو فشارونه زیات شي دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوې تقنی فرمان یو شمیر اندېښنې پیدا کړي د دغه شبکې مشر جانداد سپینغر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فرمان له مخې د غرابي په کمیټه کې د دولتي ارګانونو استازیتوب زیات شوی
دغه فرمان کې بعضې تغییرات چې راغلي دي یو څه اندېښنې را ټوکولي د بېلګې په توګه د دولتي اداراتو نمایندګي زیاته شوې ده او د مدني ټولنو هغه درې غړي چې وو د هغې نه یو کم شوی دی په کې
د غرابي کمیټه د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر بیا د هغوی په منځ کې اووه کمیشنران د انتخاباتو او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ټاکي او د کونړ د عامې روغتیا سرپرست مشر وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه له دوی سره ثبت شوې ده ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د پولیو د درېیمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامنو سیمو کې پیدا کیږي
دریم افیخه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل لپاره په افغانستان او په کونړ کې پیدا کیږي هغه د شګل د ولسوالۍ اړوند د سلوکو کې لیکي یا د سلطان درې د سلوکو کې لیکي دغه مثبت افیخه ده چې دا هم د 2012 کال په دې فاضل ته چا واکسین ته اجازه نه ده
له بل خوا د کونړ والی وحید الله کلمزای وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې د فلج ضد واکسینونو د کمپاینونو مخالفت کیږي دا د افغانستان اړوند د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلالزی څخه واورئ
آزادي راډیو
د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې کیږي. دا خبرې به د بشار الاسد رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ وي. دا نننۍ مذاکرې به د هغه نازک کوربند پر ټینګولو ډیر تمرکز لري چې په سوریه کې د رقیبو ډلو ترمنځ اعلان شوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا ویلي چې په جنیوا کې د خبرو بیا پیل د حقیقت هغه شیبه ده چې ټینګار کوي چې پلان بي جګړې ته د ستنېدلو معنا لري، یعنی د سولې د مذاکرو له کامیابېدو پرته بله چاره نسته او بل امکان یوازې جګړه ده. د ترکیه پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو پر ضد هوایي حملې وکړې. د ترکیه پوځ د عملیات په انقره کې تر چاودنې وروسته کړي دي. په انقره کې پرون ماښام لږ تر لږه 10 تنه په چاودنه کې ووژل او 160 تنه زخمیان شول. د ترکیه د روغتیا وزیر نن وویل چې 3 زخمیان تېره شپه په روغتون کې مړه شوي دي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر افغان الله پرون ماښام په انقره کې خبریالانو ته وویل چې حمله ترورستانو کړې ده. دا وایي هغه معلومات چې موږ تر اوسه د تحقیقاتو په ترڅ کې راغونډ کړي دي دا به نن هم ادامه لري او هغه سازمان به چې دا حمله یې کړې د څېړنو په پای کې افشا شي. زه باور لرم چې څېړنې د دوشنبې د ورځې تر پایه بشپړېږي او پایلې به یې اعلان کړو. د ترکیه د پوځ خبر پاڼه وایي چې د دوی جنګي الوتکو نن د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کردستان د کارګر ګوند PKK د وسلوالو پناه ځایونه او د جنګي مهماتو ذخیرې ویشتې دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ کړنلارې مشره فدریکا مغریني نن وایي چې په راتلونکي یوه میاشت کې ایران ته ځي. فدریکا مغریني په د اپریل په 14مه په تهران کې وي. دا تیر کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک لنډه موده وروسته ایران ته تللې وه. فدریکا مغریني نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته تر تګ مخکې خبریالانو ته وویل چې دا به د ایران د حکومت له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه ل ایران سره اړیکی بیرته نورماله ولای سي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله په تیرو 15 ورځو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن ویلي چې باران په سیمه کې لږ تر لږه 15 کورونه ویجاړ کړي دي او تر 100 تنو زیات زخمیان دي. رپورټونه وایي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د باران شدت د نورو سیمو په پرتله زیات و. د ازادي راډیو خبریال له سیمې وایي چې ډېر خلک د کورونو د ویجاړېدو له امله مړه او زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په پاکستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د پاکستان په باران ځپلو سیمو کې به سبا هم باران ووري. او د متحده عربی اماراتو پوځ نن په یمن کې د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لادرکۍ خبر ورکړ. د متحده عربی اماراتو د پوځ خبر پاڼه وایي د جټ الوتکې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. دوه میاشتې وړاندې د بحرین یوه F-14 جنګي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په سعودي عربستان کې راغورځېدلې وه.
د هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 2. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 2. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 9. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفی 2. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفی 1. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفی 1. او په بدخشان کې به هوا بارانې وي، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفی 1.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:15 پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه پمدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د دې خبري خبرونه په دوام کې د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان اندېښنه شي. حکومت د هغوی په ځواب کې څه وایي؟
په دې کمیټه کې د حکومت له ادرسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو، خپلواکو کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې تبعیده ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودیجه غواړي. د افغانستان د سولې په لاره کې پر خنډونو له یوه پخواني پاکستاني چارواکي سره خبرې کوو.
زه فکر کوم چې د چین رول به ټولو نه زیات مهم وي، ځکه چې په پاکستان باندې طالبان ډېر شک کوي او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري.
د ترکمنستان او د افغانستان د اقینې بندر ترمنځ د اورګاډي پټلۍ غځول کیږي.
دا د افغانستان د اقتصاد او ترانزیت لپاره ډېر مهمه اغېزناکه ده.
په کونړ کې د ماشومانو د ګزن بله پیشه وموندل شوه.
دواړو کلو کې تقریبا د 2000 کال نه دیخوا د واکسینو کوښښ دی هلته نشته دی، هېڅوک اجازه نه ورکوله او علت همدا و چې هلته پیښه پیدا شوې.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خبري خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته د اندیشنې وړ دی. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د ولسمشر په تازه فرمان کې د مدني ټولنې رول کم شوی او تر ډیره د حکومت په ګټه دی. حکومت بیا دا ډول اندیشنې بې ځایه بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه فرمان ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي په دغه فرمان کې د دولتي استازو ونډه نسبت مدني فعالانو ته ډیره ده، چې همدغه موضوع په انتخاباتي اصلاحاتو کې د حکومت د نفوذ ویره پیدا کړې ده. د اکسین مشر جانداد سپینغر د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د تازه فرمان پر اساس د مدني ټولنې غړي د غوراوي په کمیټې کې راکم شوي او پر ځای د دولتي ادارو د استازو ونډه چې بې طرفه هم نه دي زیاته شوې ده.
په دې خاطر چې بی طرفه او بی پرې وسی او کار شفاف وسی، ضروري چې د دولتي اداراتو او د مدني ټولنو چې بی طرفه سکتور دی د دوی ونډول موجود وي. که چیرې دا ونډول د حکومتي اداراتو په نفع وي، دا اندېښنه رامنځته کوي چې په استخدام کې به دولت ډېر نفوذ ولري، ډېر پورته لاس به ولري.
د ولسمشر د تازه تخنینی فرمان له مخې د غوراوي کمیټه وغړي لري چې د رسنیو او ملکي خدمتونو د کمیسیون استازي د نوي فرمان له مخې په دغه کمیټه کې ځای نه لري. فهیم دشتی چې وړاندې د غوراوي په کمیټې کې د رسنیو استازي وو او وصل دغه کمیټې لري شوی وایي ډیر ژر به په غوراوي کمیټې کې د شته فساد په اړه افشاګری وکړي. که څه هم ښاغلی دشتی د دغه افشاګریو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو هغه په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې ژر به په غوراوي کمیټې کې د روانو توطیو او دا چې څوک دغه توطیې جوړوي بشپړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په غوراوي کمیټې کې د مدني ټولنې د یو غړي لري کول، د غړو په توګه د مشرانو ولسی جرګې د رئیسانو ټاکل او په دغه کمیټه کې د ځینو دولتي استازو د ونډې زیاتوالی د نوي فرمان د مهمو بدلونونو څخه دي. د غوراوي کمیټه به ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي مشرۍ لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر به له هغې ډلې و د انتخاباتو د کمیسیون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د کمیشنرانو په توګه ټاکي. له دې ټولو سره سره حکومت وایي د غوراوي په کمیټې کې د مدني فعالانو ونډه ډیره ده او د دوی د استقلالیت په اړه اندېښنې بې ځایه او له وخته وړاندې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فرمان پر اساس لږ تغییرات سره تشکیل شوی دی. په دې کمیټه کې د حکومت له ادراسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواکو کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده. بینان کمیټه یوه خپلواکه کمیټه ده، بې طرفه کمیټه ده. د هغوی په کار کې حکومت هیڅ ډول ونډه او شراکت نه لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ملي شورا ته نه دی استول شوی او دوی د دغه تخنینی فرمان په اړه ډیر معلومات نه لري. د ولسی جرګې غړي صدیق احمد عثماني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه به ملي ګټو ته په پام د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تازه تخنینی فرمان تصویب او یا رد کړي. پر انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو لوی انتقاد دا دی چې د ورځې په تیریدو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره فرصت له لاسه ځي، خو حکومت په دې برخه کې له لازم جدیت څخه کار نه اخلي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي د نوي کمیټې فرمان صادر شوی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډېر ژر د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته یو اندازه بودیجه ورنه کړي، دا انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د دغه کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن خبریالانو ته وویل له حکومت یې ډیر مخکې د بودیجې غوښتنه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
له دې سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي میزان څلورویشتمه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وه. اوس د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې که حکومت ورته 50% بودیجه ژر ورنه کړي، ممکن دا انتخابات په ټاکلې موده ترسره نشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکي انتخاباتو لپاره یې له حکومته د 112 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نورستانی وایي چې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت څه مثبت ځواب نه دی ښودلی.
د جدید
میاشتې په 13مه نېټه موږ حکومت ته یو مکتوب لیږلی وو، او په هغې کې مو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د 12 میاشتې تر نیمایي پورې دی لږ تر لږه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 50% بودیجه ورکړي تر څو موږ د انتخاباتو لومړني عملیاتي کارونه پیل کړو. خو بدبختانه د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی، او دا د دې سبب کیږي چې راتلونکي انتخابات وځنډیږي.
په همدې ډول ښاغلی نورستانی له جمهور رئیس غني غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ځینو حکومتي چارواکو، نړیوالو بنسټونو او سفارتونو مداخلې بندې کړي. نوموړی هیله لري چې نړیواله ټولنه د مداخلو پرته د انتخاباتو له بهیر سره مرستو ته زړه ښه کړي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني بیا د انتخاباتي نظام د جوړښت، دندو او صلاحیتونو په اړه تقنیني فرمان صادر کړی دی. د نوي دغه فرمان له مخې د غوراوي کمیټې غړي ډېر شوي او دوی ته د دې صلاحیت ورکړل شوی چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران غوره کړي. که څه هم د دې فرمان برخلیک لا معلوم نه دی، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې چارواکي هغه یو غیر قانوني کار ګڼي. موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست د چارواکو تازه نظر ولرو، خو بریالي نه شوو. له دې وړاندې بیا اجرایه ریاست ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو له تطبیق پرته هیڅ ډول انتخابات ممکن نه دي، او حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ټینګه اراده لري. عبدالله عبدالله ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات به د انتخاباتو د نویو کمیسیونونو تر مدیریت لاندې ترسره شي. جمهوري ریاست بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د برخلیک په اړه واضح څه داسې دریځ نه دی ښودلی، خو د انتخاباتي سیستم په اصلاح یې بیا ټینګار کړی دی.
د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د 1415 لمریز کال د تلې د میاشتې 24مه نېټه ټاکل شوې ده.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان حکومت وایي له ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو لپاره په بشپړه چمتو شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي وایي په پام کې ده چې دا پروژه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې پیل شي. په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دغه لاره د افغانستان د تجارت له پراختیا سره ډېره مرسته کولی شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد ده، او ضرورت لري چې د تجارت د پراختیا لپاره د اورګاډي پټلۍ ته لاسرسی ولري. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان او اقینې پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه به د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شي. د وویل افغانستان د دې پروژې د پیلولو لپاره په بشپړه توګه چمتو ده. ښاغلی قوقندي وایي د اورګاډي دا پټلۍ 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان د جوزجان ولایت د اقینې تر بندره پورې ورسیږي.
دا د افغانستان د اقتصاد او ترانزیت لپاره ډېر مهمه اغېزناکه ده، د دې لپاره چې د دې لاندې افغانستان یوروپ ته وصل کیږي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې لخوا بلخوا دا لاره د قزاقستان نه چین ته مونږ د اورپتلې ګاز لارې نه وصل کیږو چې د ترانزیت قیمته 15 برابره راټیټیږي.
افغان حکومت وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان یو ځل بیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې مهمې سیمې دریز غوره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي خوشبینه دي او وایي چې له دې سره به د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ترانزیتي او سوداګریزې اړیکې پراخې شي. دوی وایي افغانستان به له دې لارې د اروپایي هیوادونو له مارکیټونو سره هم وصل شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې دوهم فیز چې دا هم 15 کیلومتره اوږدوالی لري، د 2014 میلادي کال تر پای پورې به د اقینې له بندر څخه تر مزار شریف او کندز ښار پورې ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا پروژه به افغانستان ته دا موقع ورکړي چې خپل تجارت له پاکستان او هندوستان څخه پرته نورو هیوادونو ته هم وغځوي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې غړي هاشم رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به عنوان یک کشور مخالفشکر نیازمند هستیم که هرچی بیشتر راههای
موږ په وچه کې د یو رئیسار هیواد په توګه اړ یو چې د خپل تجارت او ترانزیت لپاره مختلفې لارې ولټوو. که موږ یوازې د پاکستان او هندوستان له مارکیټونو پورې ځانونه وتړو، ممکن ډېر فرصتونه له لاسه ورکړو. په روانو حالاتو کې د افغانستان لپاره د ترکیې، منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپا مارکیټونه ډېر مهم دي.
د دې خونې مسؤلین دا هم وایي چې د دې پروژې د پرانستلو پر مهال به په هغه هیواد کې د افغاني قالینو یو نندارتون هم پرانستل شي. د ترکمنستان اقینې ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د لاجوردو د لارې یوه برخه ده چې د ورېښمو په تاریخي لاره کې شاملېږي، او د منځنۍ آسیا او اروپایي مارکیټونو ترمنځ به د تجارت او ترانزیت چارې آسانې او ګړندۍ کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې هیواد به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت پر یوه مهم دهلیز بدل کړي.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي، خو تر نن ورځې یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به دقیقا څه وخت وشي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوسقون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د رواني میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضر کړي. د پاکستاني څارونکو او سیاستوالو نظره د پاکستان حکومت پر طالبانو څومره نفوذ لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شیګنې په وړاندې خنډونه کوم دي؟ احمد تکل په دې اړه په کابل کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې. ښاغلی مومن د مرکې په پیل کې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو لپاره د هڅو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
متاسفانه څوک ورته په جور نظر نه ګوري. په اړیکې ښه کولو کې خو د دواړو هیوادونو او د دواړو د هیوادونو ولسونو ګټې دي، تاوان پکې د هیچا نشته. خو تر څو چې په افغانستان کې دا مبارزه ده او دا مقاومت شروع دی او د هغې مبارزې اثرات پاکستان په پولي باندې هم پرېوځي او دلته هم نارامي ده، نو زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به خپل پوټینشیل ته ورسي، یعنی تر څو پورې چې په افغانستان کې جنگ روان وي.
مومن صاحب، په دې کې خنډونه څه دي؟
خنډونه خو عمده ما ارزو کوم چې د افغانستان دا مسله چې څو پورې حل شوې نه وي، آیا مقاومت مبارزه به په کوم شرایطو باندې ختمیږي؟ دا اوس د افغانانو خپل تفاهم دی چې طالبان او د افغانستان دولت یو تفاهم ته ورسي.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې عمومي نظر دا دی چې د سولې کلی له پاکستان سره ده.
زه فکر نه کوم چې داسې صورتحال وي، ځکه چې طالبان چې کوم دي نو دا د افغانستان او د پاکستان خالی په پولو باندې نه دي لګیا، دی په شمال کې هم لګیا دي چې هغه د پاکستان پولي سره دغه نشته، دی په مغرب کې هم لګیا دي چې هغه ترکمنستان او ایران سره پول لګېدلی دي، او دې خواته په شمال کې تاجکستان او ازبکستان سره لګېدلی دي. مرکزی افغانستان چې د پاکستان د پولو نه ډېر لرې دی، نو دا ویل چې کینې چې د دې کلی چې کم ده نو دا پاکستان سره ده. زه فکر کوم چې دا د حقیقت نه سترګې پټول دي. دا مبارزه تقریبا د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې تقریبا 15-16 ولایتونو کې دا مبارزه شروع ده.
ښاغلی مومن، هغه څه چې د پاکستانی چارواکو لخوا په تیره د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز لخوا په دې وروستیو کې ویل شوي، د هغه څه سره مخالف دي چې تاسو اوس وایي؟ سرتاج عزیز وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي پر هغو فشار راوړي.
د بازه طالبانو دلتا مشرانو دلتا کې دي شي فاميليو نوي یي د خپل اوړي راوړي کله پاکستان کې کله افغانستان کې، تر دې هدا پوری سرتا جزیز صاحب خبره صحیح کړې ده، او تر دې هدا پوری هم صحیح کړې ده چې پاکستان غریبانه سره سره فشار چولې شي. او آیا دا فشار دومره دی چې هغه خپل موقف بدلې؟ دا دومره فشار پاکستان نشي چولې. اوس د هغې نمائنده خلک هلته په قطر کې ناست دي، هغه د پاکستان د اثر نه هم دادي، او نور زیات خلک یې په افغانستان کې دننه دي، هغه هم د پاکستان د اثر نه بهر دي. په دې زمن کې زه فکر کوم چې د چین رول به ټولو نه زیات مهم وي، ځکه چې په پاکستان باندې طالبان ډېر شک کوي او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري. باید چې چین چې کوم دی نو د هغې یو د منځګړي یو کردار مخې ته راشي او هغه په دې قضیه کې چې کوم دی یو کردار ولري.
څارونکي خو ټول دا خبره کوي چې چین له طالبانو سره مستقیم اړیکې نه لري او د چین د پاکستان له حکومت سره خاړی کړي او کولای شي لخپل نفوذ نه د پاکستان پر حکومت کار واخلي او طالبان خبرو ته کینوي.
دا وایي د کابل د دولت نظر او فکر پورې دا کده دا کابل دولت دا فکر کوي کینی چې طالبانو تبا منګ یو سو ولایتونه والیان به ته واخلو یو سو وزیران به ته واخلو زیب راشی شامل بشینو. دا خبره غلطه ده. دا دومره سورلس کال چې هغې دا جګړې او دا مقاومت وکړو نو دا د والیانو د پاره یا د دغه د پاره وزارتونو د پاره نه وه. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې خلک شته په دولت کې دننه چې هغې نه غواړي چې دا نظام دې کې تغییر راشي ځکه چې هغې د دې نظام پیداوار دي د دې نظام نه هغې ډېرې ګټې اخیستې دي هغه غواړي چې دا نظام دغه شان رواني.
نو تاسو وایئ چې طالبان د ولایتونو نه د زیاتې ونډې مستحق دي؟ مثلا په کومه کچه فکر کوئ تاسو تصور ستاسو پیشبیني څه ده؟
مستحق دي او که نه دي هغه د افغانانو کار دی. زه صرف حقایق بیانوم چې کوم موږ پرې پوهېږو. نو په دې کې باید چې هغې طالبان او دولت په خپلو کې یو تفاهم ته ورسي چې خارجي قوه به څنګه په کم شکل کې د افغانستان نه وباسو او بیا به په یو اسلامي دستور لاندې د یو اسلامي سیستم لاندې څنګه چې کوم دی د یو نوي حکومت جوړولو دپاره به څنګه چې کوم دی اقدامات کوو. دا د افغانانو په خپلو منځ کې خبرې.
مګر هغه څه چې په کابل کې ویل کېږي کټ مټ برعکس د هغه څه دي چې تاسو وایئ. دا هغه څه دي چې د پاکستان فوج عموما بیانوي. په افغانستان کې دننه تصور دا دی چې دلته یو نظام شته، دلته انتخابات شوي دي، طالبان دې راشي په دې سیستم کې دې ورګټ شي.
دا ټوله خبره ناسمه ده. که داسې وي خو دا خو سپرلس کال جنگ څه ضرورت یو نظام جوړ شو طالبان په کار شامل شوي وي. دا خبره خو ناممکنه ده، نه منلو خبره ده. په دې باندې خو دولت هم پوهېږي چې دا خبره ده نه منلو ده. که دا خبره د منلو وي نو بس بیا خو خبره ختمه ده. په افغانستان کې چې کوم د امریکي اډې دي او د امریکي فوجونه دي او د امریکي چې کوم د نظام ملته ده چې کوم د امریکي دا کاونټر ټیرریزم اپریشن لګیا دی چلیږي.
مومن صاحب
خارجي قوه
مومن صاحب
هغه نه پس بیا مکینو
مومن صاحب دغه اپریشن چې تاسو وایئ دا خو د پاکستان په خاوره کې دننه هم شته. مګر د پاکستاني طالبانو دا غوښتنه د دې عملیاتو د ختمولو لپاره د پاکستان په خاوره کې د اسلام آباد لخوا رد شوې ده. څنګه امکان لري چې دا ډبل سټانډرډ په نظر کې ونیول شي؟
هغه کې فرق دا دی چې پاکستان کې خارجي قوه نشته او په افغانستان کې خارجي قوه ده.
د عملیاتو خبره ده مومن صاحب، ټوله خبره ده د پوځي عملیاتو ده. امریکایي سپیشل فورس راځي د پاکستان په خاوره کې دننه عملیات کوي.
امریکایي سپیشل فورس پاکستان کې دننه عملیات نه کوي. د پاکستان خپل فوج لګیا دی
د اسامه بن لادن د نیولو عملیات.
د اسامه بن لادن دغه چې کوم دی امریکایي کړی وو د پاکستان د دغه خلاف ورزي کړی وه. په هغې باندې پاکستان احتجاج هم کړی وو. د پاکستان حالات دغه نه مختلف دي.
د پاکستان حکومت په پایل کې د دې یرغل چې تاسو یرغل بولئ د دې ملاتړ کړی و. د جنرال پرویز مشرف حکومت امریکایي ځواکونو ته اډې ورکړې چې افغانستان ته ننوځي. نو د دې خو د پاکستان لاس و، د فوج لاس و، د جمهور رئیس لاس و.
بالکل د پاکستان، بالکل د پاکستان لاس و. پکې د پاکستان لاس و ځکه خو طالبان په پاکستان باندې اعتماد نه کوي. ځکه خو ما د عرض کوو چې په دې کې د چین رول د پاکستان نه هم زیات مهم دی.
او په کابل کې دننه تصور عمومي داسې دی چې طالبان د پاکستان د پاوز په امر په افغانستان کې جنگیږي. دا تاسو بالکل ردوئ؟ پاکستان سره هیڅ اړیکې نه لري طالبان؟
د کابل خلکو چې څه فکر یې نظر یې خو د هغې خپل کار دی ګنه، هغې خو د خپل نظر دی. خو دغه نظر او دغه فکر چې کوم دی په دې باندې مسله حل کیږي نه. دا یو نظر دی، یو فکر دی او زموږ په خیال باندې غلط دی، خو په دې باندې مسله حل کیږي نه.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومندو. شل اوورونه.
د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام سیالۍ چې په هند کې کیږي د نړۍ په 200 هیوادونو کې تر 2 میلیارد زیات خلک ګوري. د هلوکانو او نجونو د 48 مسابقې سټار سپورتس او شریکی شبکې خبروي. افغانستان په لومړي ګروپ کې له سریلانکا، انګلستان، ویست انډیز او جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. هند، پاکستان، بنگلادیش، نیوزیلند او استرالیا په دوهم ګروپ کې دي. د افغانستان لومړۍ مسابقه به د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 18 له سریلانکا سره وي. د سریلانکا تر ټولو تکړه یا خطرناک لوبغاړی لاسید مالینگا دی. سریلانکا په خپل دغه فاست یا تیز باولر پورې ډېرې هیلې غوټه کړې دي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې. اوس به فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه حکومت غوښتنه وکړه چې د کمیسیون ته د روانو انتخاباتو د تنظیم لپاره لږ تر لږه 50% بودیجه ورکړي. د دې کمیسیون مشر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که چیرې دوی ته بودیجه ورنه کړل سي نو د انتخاباتو د ترسره کولو چارې به له خنډ سره مخامخ سي. د افغانستان د انتخاباتو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیتونو ټینګار کړی دی او د افغانستان د معارف لپاره یې د هڅو پر د پراختیا غوښتنه کړې ده. په کونړ کې امنیتي چارواکي او روغتیايي چارواکي ازادي راډیو ته وایي چې د کوچنیانو د فلج یا ګزرنې یوه تازه پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان په ختیځو سیمو کې چې له پاکستان سره د خلکو تګ راتګ زیات دی د پولیو د پیښو د ثبت خبرونه وخت نا وخت خپریږي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله 9 مړه شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن ازادي راډیو ته وویل چې باران په سیمه کې لږ تر لږه 15 کورونه ویجاړ کړي او تر 80 تنو زیات زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي زیات خلک د کورونو د نړېدو له امله زخمیان دي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې مذاکرې په جنیوا کې ترسره کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سټیفن دمستورا ویلي چې په سوریه کې د سولې لټنګېدو پرته بل چاره نشته او رپورټونه وایي چې د آذربایجان سرحدي ځواکونو لږ تر لږه 15 بنګلاديشي او آذري وسلوال چې له ایرانه ورته شوي وو ویشتلي او وژلي دي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سلام په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ ملي ټیم به خپله دوهمه لوبه د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د هندوستان هیواد په کلکتا کې د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. د سریلانکا ټیم د کرکټ له لومړۍ درجې ټیمونو څخه دی. تاکل چې ودی چې د افغانستان د پیشکسوتانو ټیم نن د تاجکستان د پیشکسوتانو له ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی آزادۍ راډیو ویل چې دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت 4:30 دقیقې ترسره شي. مخکې تر دې هم د افغانستان د پیشکسوتانو ټیم د سیال ټیم سره سیالي 15-15 په وړاندې مساوي کړې وه او خپل دوهمه سیالي 2-1 په وړاندې ګټلې وه. او د افغانستان د انجنونو د باسکل چلونې ملي ټیم به راتلونکي اونۍ له حیرتان څخه مزار شریف ته د باسکل چلونې سیالي ترسره کړي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي آزادۍ راډیو ویل چې دغه سیالي د ترسره کولو هدف د رښتې ته د انجنونو هڅول دي. دغه ټیم به روانه اونۍ مزار شریف ته سفر وکړي. د شغلي صادقي په خبره په دې سیالیو کې به 12 انجنونو له درې ولایتونو څخه ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسې زموږ شخله آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو د رواني خبري خبرونه په دوام کې واوري. په کونړ کې د ماشومانو د ګزن بل پیښه وموندل شو.
وړو کلو کې تقریبا 2000 کال لدی په واکسینو په خوخ دي سوال ته نشته لري څوک اجازه نه ورکوله او علت هم دوه چاته پیښه پیدا شوه.
په پکتیا کې جنایي جرمونه ډیر شوي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمي دوه دی 308 نفره مختلف مجرمین نیولې دي.
په کندهار کې د ښځو لاسي صنایعو د بازار د نشټوالي له کبله له رکود سره مخامخ دی.
متاسفانه د مارکیټ نشتون فعال مش د 500 تعداد وسیو نیم سل تر اخته کړی دی.
خو تر دې مخکې و بل موضوع، د ترکیې پوځ نن د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه. د ترکیې پوځ د عملیات په انقره کې د تیر شپې له چاودنې وروسته کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیې د امیر روغتیا وزیر محمد معز اوغلو نن وویل چې په پرونی چاودنه کې درې تنه زخمیان تیره شپه د شدیدو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شول. معز اوغلو وویل چې حمله کوونکی هم د پیښې په مړو کې حساب سوی دی. د ده په وینا د زخمیانو درملنه روانه ده او د چاودنې پړه یې پر تروریستي ډلو ور اچولې ده. په ترکیه کې پرون پر فیسبوک او ټویټر بندیز ولګېد څو د پیښې د قربانیانو عکسونه او د سیمې څخه خواشینوونکي کې عکسونه خبره نسی. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلی چې په ټوله سیمه کې ورستیو بی ثباتو یو ترکیه د تروریستي حمله قرباني کړې ده. پروند انقره شهر په توګه تجارتي سیمه کې چې ګڼګونه هم زیاته وي او د موټرو تګ راتګ زیات وي، چاودنی زیات ملکی خلک وژلي او زخمیان کړی دي. د ترکیه ان ټي وی ویلی چې دا انتحاري حمله د موټر په وسیله شوې و. ویل کېږي چې چاودیدونکو مواد په موټر کې ځای پر ځای سی او د موټر یو تم ځای ته نږدې چاودنه وسوه. د چاودنی له امله زیاتو موټرو اور خستو. د پیښې سیمې ته نږدې زیات دولتي دفترونه، بهرني سفارتونه او د ترکیې د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د کار ځایونه دي. هیڅ تروریستي ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او چارواکي کره معلومات لري چې د پیښې شاته د کومې ډلې لاس دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان علا پرون ماښام په انقره کې خبریالانو ته وویل چې حمله تروریستانو کړې. خو ده وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او ژمنه یې وکړه چې د دوشنبې د ورځې تر ماښامه پورې به د دغو تحقیقاتو تو پایلی اعلان سی. او وی ویل چې د دغه تروریستي ډلې نوم به هم اعلان سی. د ترکیه د پاوت خبر پانه وای چې د دوی جنگیالو ته کونند د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند د پی کی کی د وسلوالو پر ځایونو حمله کړې دي. د ترکیه د پاوت خبر پانه وای چې دوی د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کوردستان د کارګر ګوند د پی کی کی د وسلوالو پناه ځایونه او د هغوی د جنگي مهماتو ذخیره وشته دي. د پورستو 15 میاشتو کې یم ورده چې د ترکیه د صدر اعظم د کار دفتر د ترکیه د حکومت د وزیرانو او په دغه هیواد کې د بهرنیو سفارتونو ته نږدې سیمه کې دغه سي حمله کیږي. په ترکیه کې چې لډیر مدیر رئیس د عراق په شمالي سیمو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو سره جنگیږي، تروریستي حمله زیاتې شوې دي. ترکیه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم د وسلوالو جالي په مبارزه پر ضد په مبارزه کې هم ښکېل ده. په انقره کې د استرالیا سفارت ویلي دي چې پرون په انقره کې د دوی سفیر جیمز لارسن د چاودنې څخه څو دقیقې مخکې په دغه سیمه کې و.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کنر کې د ماشومانو د ګزن یو نوې پیشه ثبت شوې ده. دا په روان لمریز کال کې په کنر ولایت کې درېمه پیشه ده. له کنر څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل په روان لمریز کال کې د پولیو د دریمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامنو سیمو کې پیدا کیږي.
بدبختانه موږ په کونړ کې دوه د مثبت پیښې د ثابت نه لرلې چې هغه یو په مرګي ولسوالۍ د قلایګل په سیمه کې او بله پیښه د چپې درې ولسوالۍ د کولفي په کلي کې وه. په دغه منځوړو کلو کې تقریبا د 2010 کال نه دیخوا د واکسینو په حق هلته نشته دی، هیڅوک اجازه نه ورکوله او علت هم دو چلته پیښه پیدا شوې. او درېمه پیښه چې په نړۍ په سطحه باندې اول ځل لپاره په افغانستان او بیا په کونړ کې پیدا کېږي، هغه د شیګل د ولسوالۍ اړونده د سنو په کلي کې یا د سلطان درې د سنو په کلي کې دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال نه په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای له تیرو څو کالو په یو شمیر سرحدي او نام نسیمو کې د فلج ضد واکسینو د کمپاینونو مخالفت کیږي چې د همدې وجنه د واکسینو په هر کمپاین کې په زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسینو له تطبیق بې برخې پاتې کیږي چې دې کار نور ماشومان هم ګواښ سره مخ کړي او دوی هڅې کوي چې هر څوک د واکسینو مخالفت کوي ورته قناعت ورکړي.
په تیر کال کې د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 1300 ماشومان د واکسینو د تطبیق څخه پاتې وو چې لله الحمد موږ وتوانېدو چې د مختلفو لارو نه کوښښونه وکړل. دغه کچه د واکسینو چې 1000 ماشومان بې برخې پاتې وو تقریبا 8400 ته راټیټه شوې ده. نو کوښښ کوو انشاءالله چې دغه کچه 0 ته راټیټه کړو.
مولوی عبیدالله بهاري وای د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ درملنه او د مرض وقایه جواز لري او واکسین هم د ناروغۍ څخه د ژغورنې جایزه طریقه ده.
نو موږ علماي کرام د دې ولس ته دا وضاحت ورکوو چې په اسلام کې وقایوي علاج شته دی او واکسیناسیون چې کوم دا پروسه چې کومه ده دا د مرض وقایوي علاج دی. موږ ټولو ته دا درخواست کوو چې باید په دې کې ټوله پروسه کې برخه واخلي، خپل ماشومان واکسین کړي او دارنګ دې تر شا ودرېږي. د دې
محمد اسماعیل چې خپل په ګوزن اخته څلور کلنه لور سبحانیه په غې کې نیولې وایي دوی د واکسین تطبیق ته کوم ارزښت نه ورکولو نو ځکه لور فل شو. اوس په ټولو میندو او پلرونو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي او ماشومان له یادې لاعلاجه ناروغۍ وژغوري.
دا ماشومې د پولیو د نه کولو په خاطر باندې چې دې ته دا صدمه رسېدلې دې مشکل دی. اوس فلحال چې دې ته دا مشکل پیدا شوی موږ هر ماشوم ته خپل پولیو زما د نور ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بې غوري ونه کړي که مانه کړي. نن دا ماشومه چې داسې اپایج او شاده ده نو په خاطر د دې چې دا ماته ټول عمر کړاو شو چې تاسو د خپلو بچو نه داسې یو مشکل او یو تکلیف ځان ته پیدا نه کړي، د چا د دباو د یاد لاندې را نه شي او کومه خبره په ځان بوج نه کړي.
د عامې روغتیا مسولین وای په تیر 2015 کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په 2016 کال کې یې دا لومړۍ مثبته پیښه ده چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ شلتن کې موندل کیږي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن د پیښې په اړه مو راپور درلود. په ولسي جرګه کې د بدخشان د استازي نیلوفر ابراهیمی او عامې روغتیا وزارت په هڅو هغه ناروغه میرمن له کونړه د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوه چې د بې وزلۍ له امله لا علاج پاتې وه. دغه میرمن صدري نومیږي او ازادي راډیو د نوموړي د ناوړه روغتیایي وضعیت او بې وزلۍ په اړه یو ویډیو راپور خپور کړی و. صدري اوس په جمهوریت روغتون کې بستر ده خو معالج ډاکترانه وایي چې د هیواد دننه درملنه ناممکنه ده. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
صدري هغه میرمن ده چې په سر کې ناسور ټپ ته ورته دانې ژوند تریخ کړی خو د بې وزلۍ درد د ناروغي درد ترې هېر کړی دی. صدري د خاص کونړ اوسیدونکو ده او وایي له 15 کلونو راهیسې په دې رنځ اخته ده خو د بې وزلۍ له امله یې د درملنې واس نه ده پیدا کړی. کله چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو د لومړي ځل لپاره د دغې میرمنې له ناوړه اقتصادي او روغتیایي وضعیته پرده پورته کړه نو نوموړې ته د یو شمېر زړسواندو پام ور واوښت. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي نیلوفر ابراهیمی وایي کله چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د صدري له درده ډکه کیسه واورېده نو خپل مسؤلیت یې وګاڼه چې کابل ته د درملنې لپاره را انتقال کړي.
در فیسبوک از سفیر رادیو ازادي پیام خواندم که
ما د ازادي راډیو په فیسبوک کې د مرکه واورېده او په یو لری پرته سیمه کې د دغه میرمنې د مظلومیت له کیسې خبره سوم. ما د مسؤلیت په احساس سره دغه موضوع امیر روغتیا وزارت سره شریکه کړه. ما ځکه دغه موضوع تعقیب کړه چې د خلکو استازی یم او بل دا چې خپل ډاکټره او یو میرمنې ل ازادۍ رادیو نه مننه چې د دغه مظلوم میرمنو نمونه پیدا کړه. زه ډاډه یم چې تاسو به هم په ډېرې ستونزې سره دا میرمن پیدا کړی وي.
ازادۍ رادیو له دې وړاندې په بغلان ولایت کې د شکیلا په نوم د هغې میرمنې غږ هم پورته کړی و چې خاوند یې په چرایي ټوپک پر مخ ویشتلې وه. شکیلا د 1992 کال د جادې په میاشت کې په کابل کې له یوې میاشتې درملنې وروسته هند ته انتقال شوه. د جمهوریت په روختون کې د درملنې په بستر پرته میرمن صدری وایي وضعیت ډیر خراب دی او سم خوراک هم نشي کولی.
بل ورځ را لپاره کړل علي دې به ورځ ګوري به چې دې کب چې شه شو خوای ازاده جرادو له لولو کوبک په سره وشو او دې تل تر اوره سوال.
د صدری معالج ډاکټران وایي چې د نوموړي ټپ ډیر ژور دی او د رادیوتراپی او پلاستیکي سرجری لپاره باید له هوا د بهر ولیکدول شي. په همدې حال کې د جمهوریت روغتون ډاکټران وایي چې د ولسمشر میرمن د هوټ کړی چې په سرطانی او نورو ناروغیو د اخته میرمنو ژوند ورته مهم دی او د درملنې لپاره به یې بهر ته هم ولیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ په وړاندې سرله اوسه مقاومت پیل کړي. انوار الحق هادي چې نن یې د کابل ښار په لویدیځ کې په یوه غونډه کې وینا کوله وویل که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وشي نو د هیواد حالات به کړکېچن شي. په عین وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې شی پر مخ روان دي او ډاډ ورکوي چې راتلونکي انتخابات په شفافي په ډیره نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا غیر مشروع باله او د یو مشروع حکومت لپاره د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. انور الحق هادي چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې خپل پلویانو ته وینا کوله له افغان سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ په وړاندې سر له اوسه هڅې پیل کړي. زه د افغانستان په ټولو سیاستوالو غږ کوم چې نن ورځ زموږ د مقاومت ورځ ده. موږ باید د حکومت درغلي چلونه درک کړو او ځان ورباندې پوه کړو او د هغو په وړاندې مقاومت وکړو. زه باوري نه یم چې حکومت به بې پرې او شفاف ډول انتخابات وکړي. ښاغلي احدي وویل چې د نظام د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي خو زیاته یې کړه چې حکومت د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی چې باید بدلون ومومي. د نوی ملي جبهه مشر د حکومت لخوا د انتخاباتو د اصلاح پر روان بهیر هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه هم هڅې کوي چې داسې کسان د انتخاباتي کمیشنونو چوکاټ ته داخل کړي چې به طرفه نوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ یې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازي غړیتوب نه لري.
حکومت د اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسنیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي کچېری د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي وړ کمیشنران وټاکي نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي. د حکومت سیاسي اپوزیشن په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ولسمشرۍ تیر انتخابات ډیر جنجالي وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو هم ویلي وو چې د انتخاباتو د سیستم اصلاح یې په لومړیتوبونو کې ځای لري.
په کندهار کې د ښځو د لاسي صنعت یوازینی مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده. دغه مرکز چې یو وخت سلګونو سوالګرو میرمنو ته د کار امکانات برابر کړي وو اوس یوازې د ګوته پشمیر ښځې د خامکي غاړو په جوړولو او نورو کارونو بوختې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راستولی.
کنداری خزانه د 2008 کال راوروسته په کندهار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. دغه مرکز مسول رنگینه حمیدی څو کاله مخکې امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د ښځو لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینه حمیدی وایي دوی په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې تر څو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږو چې نن ورځ مش په سوو خوندي دا ته واڅه ولې چې نور د فقر او د بدبختی سره کدوې مخامخ وي. هغه نن دوی خپل پلاس په ګټه خپل ژوند مخته بیایي. او هغه د کندهاري خزانې زمينه به چې دوی ته دا لار برابره کړې وه.
د نوموړي په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور شوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپلو کارکوونکو شمېر یې کم کړی.
زموږ شترین کال کې موږ 1500 خوندې په کورو کې په کاروبار اخته کړې وې او شل تنې خوندې زموږ د لی روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشتون په عمل موږ د 1500 تعداد اوس 1500 تر اخته کړې دي. هغه د شلو تنو تعداد اوس هم پاتې دی چې دوی د لی په دفتر کې کار کوي او د دوی کار مسولیت دا دی چې مواد ډیزاینی د لی مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسي هغه د لی مینځي پاکي او خیاطي ټول مشتلې په دفتر کې کوو. راتلونکي میاشت کې که موږ بازار پیدا نه کړو خپل موادو ته خدای نه خاصه دا دفتر شاید وتړل شي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د شو زومده لاسي صنایع دي چې په کور د نن او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپاوري دی شي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. په پکتیا کې د جنایي جرمونو اندازه زیاته شوې ده او روان کال تر دې مهاله تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوې دي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال داوود تپان راپور ووري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د 1204 نویل مریض کال د پیل نه تر دې دمه په بیلابیلو جرمونو ککړ 300 تنه نیولې او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي. د پکتیا امنیا کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیا کمانډانۍ له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا د په خبره په دغه کسانو کې د غلا سړی تختونې زمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوی کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 300 نفره مختلف نو مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولې دي، قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلې دي. که د مواد مخدر په برخه کې، که دا د قتل په ارتباط وي، که دا د غلا په ارتباط وي، که دا د اختطاف په ارتباط وي، که دا د سرقت په ارتباط وي، دا ټول په مجموع کې 300 نفره عدلي او قضایي ارګانونو ته تللي دي. او یو شی د پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب په پخ 500 کسه موږ د قضا د دولت ته سپارلې دي چې دوی موږ نه غوښتي ول موږ نیولې دي دوی ته سپارلې دي.
نوموړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلي ارګانونو له پرېکړو څخه راضي دی که نه، خو په پکتیا کې د ځینو کشفي ادارو مسؤول کسان د نوم نه ښودلو په شرط دومره وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کیږي. دا دوی په وینا کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا سړي تښتونې قاچاق او په نورو تورونو په کومو سیمو کې نیولي، ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په همغو جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشي شوي دي. ازادي راډیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي، خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نشي ورکولی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران:
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ولیول شي بیرته د سرنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د خوشي کیږي. په تعصب سره باید وایم چې بعضې وکیل صاحبان هم په دغه کې مداخله کړې دي، خو بلې خوا په محاکمو سرنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشي کوي.
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لوري لاس په لاس له اسنادو سره نیول شوی خو عدلي ارګانونو پرته له قید او بنده خوشې کړی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامی عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام د سیمې ته واړاوه. په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې اونۍ نه ده تیره شوې چې کومه پیښه نه وي شوې. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته چې په کې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیل شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه شکیل دي، جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
څنګه چې پسرلی را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. یو تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو د ازادي راډیو له ترکمني څانګې سره په خبرو کې ویلي چې د نښتو لومړی راپور د تاجک پولې د ساتونکو لخوا ثبت سوی و. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاق وړونکو له سرحدي ساتونکو سره نښته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یوه ډله طالبان و. د ازادي راډیو مشال څانګې رئیس محمد امین مدقیق بیا ویلي چې په کندوز کې له یوه خبریال سره خبرې کړې او د هغه په وینا د مارچ د 15 نښتې له هغه وروسته پیل سوې چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شا وتنبول. په دغه ځای کې یو شمیر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیرې په یوه ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، وروسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه وسلوال قاچاق وړونکي وو او که سخت دریځي. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاق وړونکي او طالبان وو. د ښاغلي مدقیق په وینا قاچاق وړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کېږي، دوی امنیت نیسي او قاچاق وړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوري له دې ستونزو سره مخامخ کېږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دی وایي هلته قومندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان لس شل یا 50 کسان راټولولی سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د ښاغلي مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړی و، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. ښاغلي مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د ده په وینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لویدیځ زون په نامه مرکزي قومنده لري او د شلم قلې اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشانه تر کندوزه د سیمې کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلې اردو ځواکونه له 1991 کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي، خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې به خپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړۍ قلې اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یوه وه چې له افغان پولیس سره تر ټولو نږدې وه. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلی وو. د تاجک خبري اژانس آسیا پلس د یو راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکی یو طالب قاري دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالي د روسي وسلو په وسیله ساتل کېږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند مرکه خبره کړه. د دې مرکه په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. البته د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې په دوی کې یو هم چنار له خوست څخه لیکلي دي، وایي د رستم شاه مومند مرکه مې واورېده. د دې څرګندونې له حقیقت سره ډی له حقیقت څخه خورا ډېرې لري وي. اجمل وردګ لیکلی باید رستم شاه مومند له خبرو معلومه شو چې طالبان د پاکستان برنامه تطبیقوي. غلام سرور نوابی لیکلی دی چې وای د رستم شاه مومند څرګندونه وښودله چې پاکستان په عمل کې څه ډول پالیسي پر مخ بیایي. دا ستاسو نظرونه ستاسو نور نظرونه په راتلونکو خبرونو کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د دې خبری خپرونې ځینې مهم مطالب دا و چې د انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. خو له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که حکومت ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنه کړي، دا انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې 23مه نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان حکومت وایي له ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو لپاره چمتو ده.
نقشه کمرنگ جامعه مدنی در ترکیب تازه افغانست. اعضای کمیته گزینش نگرانی های را